پی یو سټوډیو غرمنی خبری خبرونه.
گرانو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تموز عصمت څاروان هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د پوهنې سرپرست وزیر مولوی نورالله منیر وایي د دوی حکومت پر یوې نوې پالیسۍ کار کوي چې پر اساس به د نجونو په شمول ټولو ته د زده کړو یو شان فرصت برابر شي. مولوی منیر د جاپان نیکی تلویزیون ته په برخه کې ویلي چې دوی د زده کړو پر اهمیت پوهیږي او د پرمختګ او ودې لپاره د ښوونځیو دروازې د نجونو او هلکانو پر مخ پرانیزي. نیکی تلویزیون وایي کله چې د طالبانو د پوهنې له سرپرست وزیر څخه وپوښتل چې کله به د نجونو ښوونځي پرانیزي، مبهم ځواب یې ترلاسه کړ. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لویه کمیشنری وایي په افغانستان کې د روان بشري بحران عمده قربانیان ښځې او ماشومان دي. د ادارې پرون شنبه پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي په افغانستان کې په میلیونونو انسانان له خپلو کورونو بې ځایه شوي دي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لویې کمیشنری په وینا دغه کسان اوس د خوړو او سرپناه په لټه کې دي. په کابل کې د ترکیه سفارت وایي د نیکی په نوم د ریل ګاډي په وسیله انتقال شوی بشری مرستې په غور ولایت کې پر 800 کورنیو وویشل شوې. دغه سفارت په یو ټویټ کې ویلي دا مرستې د ترکیه د سرې میاشتې ټولنې د داخلي آفاق او بیړنیو چارو د تنظیم وزارت او په کابل کې د ترکیه د همکاریو د همغږي ادارې په همکاري برابره کړې ده. د ترکیه سفارت وایي له دې سره د هغو کورنیو شمیر تر 28,000 زیات شو چې د دوی لخوا ورسره بشري مرستې شوي دي. د افغانستان بانک په پام کې لري نن یک شنبه 14 میلیونه امریکایي ډالر د آزادې داوطلبۍ له لارې لیلام کړي. باختر دولتي خبري اشخاص پرون راپور ورکړ چې دغه کار د بهرنیو اسعارو په وړاندې د افغانیو د ارزښت ثابت پاتې کېدو لپاره کیږي، که څه هم د پخوا په پرتله د ډالر په وړاندې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت شوی، خو خلک شکایت لري چې د خوراکي او نورو ضروري شیانو بیې لا هم ټیټې شوي نه دي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د ملي جرګې لخوا د عدم اعتماد رای ترلاسه کول وروسته له واک څخه لري کړی شو. نن یک شنبه تر 14 ساعته ځنډ او تیره شپه ناوخته د ملي اسامبلۍ د مشر اسد قیصر تر استعفا وروسته د ملي جرګې د 322 غړیو له منځه 104 د عدم اعتماد په پلوي رایه ورکړه. د عدم اعتماد رای اخیستو لپاره 102 رایو ته اړتیا وه. قیصر چې د عمران خان مهم متحد ګڼل کیږي ویلي نه غواړي د هغې غونډې مشري وکوي چې د عمران خان د لرې کېدو لپاره رابلل شوې ده. احتمالا د پاکستان ملي جرګه به سبا دوشنبه د نوي صدر اعظم لپاره رای واخلي. او د اوکراین ولسمشر وایي د روسیې یرغل یوازې په اوکراین پورې محدود نه دی، بلکې د ده په وینا هدف یې ټوله اروپا ده. ولادیمیر زیلینسکي پرون ناوخته په خپله وینا کې له لویدیځ څخه غوښتنه وکړه چې د روسیې د انرژۍ پر تولیداتو بشپړ بندیز ولګوي. هغه یو ار بیا غوښتنه وکړه چې اوکراین ته نوري وسلې ورکړل شي. په همدې حال کې اوکراین ویلي چې د دغه هیواد په ختیځ کې د راغونډو شویو روسي ځواکونو په وړاندې سختې جګړې ته چمتووالی لري. طالبان د پاکستان وروستي سیاسي انکشافات دغه هیواد کورني مسائل ګوري، خو وايي
او هله کو سهار سو خطوګه حل سي کوشش کوي په افغانستان باندې اثر نه وي.
په کونړ کې خلک له بي وزلي موټر پلوري، خو موټر پلورون کې وايي موټر اخیستون کې نه لري.
100 روپۍ تاوان به کوم، 500 روپۍ تاوان به کوم، 3000 روپۍ تاوان ترپ د کور را روان شوم. ما ډېر یو فخر دی، ډېر یو بد ورځ سره مخ.
په کندهار کې خلک وایي له روژې سره د جنسونو بیې نورې هم لوړې شوې دي.
د روژې تر مخه 10 لیټره غوړي په 1500 افغانۍ او 1410 افغانۍ ګوره، په شپږ 1500 افغانۍ او ګونی 1500 افغانۍ.
د طالبانو له وخته رسیدو سره د ښکلو هنرونو د پوهنځي محصلانو ته خپل برخلیک نامعلوم ښکاري.
د موسیقي ډپارټمنټ د امر بالمعروف او نهي عن المنکر بنسټ له لوري وتړل شو.
د شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
دا خبرونه زی اسمت ساروان ده شمشاد زادران په تخنیکی همکاری ورندی کوم ده دی خبرونه په دوهم نیمایی که نور بسته پروگرام درو. د طالبان حکومت هیله شي چې په پاکستان کې سیاسي کړکیچ پای ته ورسیږي او ثبات رامنځته شي. د طالبانو د حکومت ویندوی ذبیح الله مجاهد په پاکستان کې وروستي تحولات د هغوی کورنۍ مسئله بولي، خو هیله لري چې پر افغانستان اغیز ونه کړي. لبلی خوا پاکستان کې ځینې پخوانی افغان ډیپلوماټان وایي د پاکستان بهرنی تګلاره په ځانګړي ډول افغان پالیسی د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي. له همدې امله له واکه د عمران خان لري کېدا به د افغانستان په اړه د پاکستان پر سیاست کوم اغیز ونه لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ او جو په افغانستان د اغیز ویره. د طالبانو حکومت وایي هڅه کوي چې په پاکستان کې روان وضعیت په افغانستان اغیز ونه کړي. تېره شپه د پاکستان پارلمان مخکینی صدر اعظم عمران خان ته د عدم اعتماد رایه ورکړه او هغه یې بې واکه کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې پاکستان سره اړیکې مهمې بولي او وایي هیله لري چې هلته سیاسي وضعیت ثبات پیدا کړي.
پاکستان هیواد سیاسي وضعیت هغه د داخلي موضوع ده او هیله کوو چې هر څه ښه توګه حل سي او پاتې څو کوشش کوو چې په افغانستان باندې اثر نه وي. یو تجارت موضوع ده، خو دا روان او بل د افغانان سره د اړیکو موضوع ده، هم د اسلامي امارت لخوا نه پاکستان سره اړیکې ده مهمې دی او د دوه همسایه هیوادونو دی او هیوادونو ترمنځ اړیکې د سیګان مشترکات لري.
په پاکستان کې د سیاسي بې ثباتۍ په اړه یو ویره ده چې ښایي له افغانستان سره په سوداګریزو چارو او د کډوالو د وضعیت په ګډون په ځینو مسایلو اغیز وکړي. خو پاکستان کې پخوانی مرستیال سفیر زردشت شمس وایي په پاکستان کې روان سیاسي بحران په افغانستان هیڅ ډول اغیز نه لري،
ځکه د دې هیواد بهرنۍ تګلاره په ځانګړې توګه افغان پالیسی د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي او ملکی حکومتونه پکې کوم خاص تصمیم نیون کې رول نه لري. بیا د عمران خان حکومت خو په دې زیات بدنامه و چې اکثره چارې مستقیم د پوز لخوا پر مخ وړل کیږي، یعنی د امنیتی او د خارجه چارو نه ورآخوا د اقتصادي او تجارتی او حتی د حکومتوالۍ نور برخو کې مستقیم پوز رول لرلو.
د عمران خان حکومت لدی عمل هم د هغه د سیاسي مخالفانو تر سختو نیوکو لاندې و چې تل یې د طالبانو په ملاتړ دریځ لاره. واک ته د طالبانو له رسیدو وروسته عمران خان او د هغه د بهرنیو چارو پخوانی وزیر شاه محمود قریشي په زلونو له خپل سټیجا د افغانستان د کورنیو مسایلو د بیلګې په توګه ښوونځیو ته د نجونو تګ، د افغانستان د کنګل شوې پانګې او بهرنیو مرستو په اړه بیانونه ورکړل. تر دې چې د پاکستان د پارلمان یو غړي محسن داوړ شاه محمود قریشي ته د طالبانو د بهرنیو چارو د وزیر خطاب وکړ. خو د طالبانو حکومت د عمران خان او د هغه د حکومت دات سرګندوري د افغانستان په کورنیو چارو کې لاسوهنه نه بولي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد تېره اونۍ ازادي راډیو ته دا هم ویلي وو دوی د پاکستان په سیاسي بدلونونو کې د هیڅ سیاسي ډلې یا ګوند ملاتړ نه کوي.
آزادی رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 13.6 مترو اوریدلای سنگ.
له میاشتو انتظار وروسته د پاسپورت لپاره د آنلاین نوملیکنې پروسه بیرته پیل شو. تر دې مخکې د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو ویلي وو چې دا پروسه به د هیواد په ټولو ولایتونو کې پیل کړي، خو اوس به دا پروسه له روژې وروسته په ولایتونو کې پیل شي.
حرف و کلامی از یا هیچ وقت مطابقت و بیانشان نیست. یک روز میگن یک روز میگن نی، گاهی هم یک چیز رو بانی میکنن گاهی هم دیگه چیزه.
د کابل خار اوسیدون که دی و این میرمن د بدودو شدید ناروغی لری او باید هر روش بگو میستو روستا د درملن لپاره یو گواندی هیوات ته ولاړ سی. د امنیتی ستونزو لامل نه غواړي نومې په راپور کې واخیستل سی، خو وایي میاستې کېږي د پاسپورت اخیستو ته په تمه دی چې خپله میرمنه د درملنې لپاره بهر بوزي. دا کس وایي لا هم د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست د چارواکو په څرګندونو باوري نه دی.
مدت ها میشه که به خاطر مریضی خانمم که تکلیف گرده داره
در روز داد سوم جل دهی چه دی پاسپورت ریاست دی اسلامی امارت ل راتا گروست جمنی کوی خو یوازی دی جمنو پا حد که پاتی کی گی او عملی ندی. سو ظلمو چه مراجع هم کدی غیر لدی چه دوی کلا سایت و تدی کلا اپرانزی بلسن کوی او فوق لادا گرنگونه هم ده ده هیچا پتوا نو پرا چه تر هدف زن ورسوی.
سایت ها بسته کردن و گاهی هم باز ماندن، ولی فوق العاده بیروبار بود که از توانی هیچ کس نبود که دوجه برسه به اصل هدف.
پر افغانستان د طالبانو لبیا وکمنې دو وروسته څو ځله تر دې دمه د نامعلومو دلایلو له مخې د پاسپورت ریاست فعالیتونه بند شوي دي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکو نن شنبه د حمل میاستې په شلمه نیټه اعلان وکړ چې د پاسپورت اخیستنې لپاره په پلازمېنه کابل کې آنلاین نوملیکنه پیل شوې ده. دا پروسه به له ورځې وروسته په ولایتونو کې هم پیل شي. د دوی په خبره د کابل ښار او ولایتونو اوسیدونکو ته تر 2000 فرمونه ورکوي چې نوملیکنه وکړي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست ویان شفیع الله ازادي راډیو ته وویل
موږ وکولای شو چې د پاسپورت فعالیت د آنلاین طریق نه بیرته شروع کړو. نو نن تاریخ نه وروسته هیوادوال کولای شي چې د آنلاین طریق نه سایت نه خپلې پورمې ترلاسه کړي او په تعداد د 2000 پورې دا چې کسان موږ اخیستلی شو چې رمضان مبارک میاشت ده او کاری ورځې نیمایی دي. نو دین وروسته به دا تعداد انشاءالله زیاتیږي.
د دې ریاست یو شمېر مراجعین د ناغیړیو تر څنګ په دې ریاست کې د مالی فساد او د کمیشنکارانو د شتون په اړه هم اداګانې کوي. درویش کلنه مینه د کابل ښار اوسیدونکې ده. دا ادا کوي چې له تیرو څلورو میاشتو راپه دې خوا هڅه کوي د ځان او د کورنۍ د نورو غړو لپاره پاسپورت واخلي خو نه ده توانېدلې.
دشتر کمیشن کاراست 500-600 تا 1000
دلار دیره کمیشن کاران دی چه تر 500-600 آن تر زر دلار رو ورکنشی پا دو دری ورزو که در تا پاسپورت اخیر او در کبیه خموک چه غوارو لقانونی لاری پاسپورت باخلو او حق مده ټول حق لري پاسپورت واخلي خو نشي کولای ځکه موږ سلور میاشتې کېږي هڅه کوو او درې سلور ځلې مو غوښتنلیک هم ورکړ چې احکام واخلو خو موږ نه شو کړای چې پاسپورت واخلو.
د پاسپورت ریاست ویان هم د کمیشن کارانو د نیولو خبره تاییدوي. خوای له دې وروسته سیستم آنلاین شوی چې د مفسدو او کمیشن کارانو لاسونه به له دې کړنو لاند کړي. ټاکل شوی و چې 13 شنبه له هیواد بهر هم د پاسپورتونو د ویش لړۍ پیل شي خو لا کوم څرک نه لیدل کیږي. د طالبانو د حکومت د پاسپورت ریاست چارواکي وایي چې دا د دوی کار نه بلکې د بهرنیو چارو وزارت مسؤلیت دی چې څه وخت دا بهیر پیلوي. خو د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت چارواکو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه.
په کونړ کې موټر پلورونکي وایي کارونه په ټپه ولاړ دي او د کرایه کړو ځایونو د کرایه پیسې هم نشي پوره کولای. د دوی په وینا چا چې پیسې درلودې هغه په بانکونو کې بندې دي او اوس بډای او غریب له ورته برخلیک سره مخامخ دي نو ځکه موټر پیرودونکي نه لري.
پینځه سلویخ کلن خان محمد د سپیندنګي ټوډي موټر خوا کې ولاړ دی. وای دوه اونۍ کېږي چې د موټر پلورلو لپاره بارګینون ته زیرازي خو تر اوسه په دې نه دی بریالی شوی چې موټر وپلوري او خپلې ستونزې پرې حل کړي.
سار مې د کور لګاړه را روان کړم ماته چې دا به خرڅ کړم مجبور وم څه قرضدار یم م کور کې مې سودا مودا نه وه سودا مې زوم سودا ګاړه به خرڅ کړم کور سودا وم پرې وکړم دا قرض به مې خلاص کړم بارګین نه چلاړم ګاړه راته په 5000 ډالر ولاړو. بارګین والا په ویل چې 3000 روپۍ به درکړم ما ته چې دا خو بيخي ظلم دی 1000 روپۍ تاوان به کوم 1500 روپۍ تاوان به کوم 3000 روپۍ تاوان ترک د کور را روان شوم ما ډېر یو فخر دی ډېر یو بد ورای سره مخ
د بارګینونو مالکان هم له ورته ستونزو سره ټکوي. وای په افغانستان کې د راغلي سیاسي بدلون وروسته مارکیټ په ټپه ولاړ دی. د اسدآباد یو تن بارګین لرونکي ولی محمد خان راته وویل په تیر وو میاشتو کې یو موټر هم نه دی پلورلې او یوازې په بارګین کې د ولاړو موټرو ساتنه کوي.
و میاشتې زما غالبا نو شولې چې مونږ د یو موټر سودا نه دا کړی نه شو کولای ځکه چې هر موټر هم د نیمه بای نه زیاته تاوان کوي چې مونږ په شلو کالو کې کومه ګټه کړې د ولا چې اوسې 15 میاشتو کې زمونږ د لاس تللې د خپل موټرو تناسي او خسر خپل څوکیداری کوي او نور هم د تاوان او د غربت سره مخ یو. زما کې کرایانې دي د واشپزانو دي د مونچینو دي دا تر حسابونه به مونږ په سیمه داسې د جبه شټاټ دی.
محمد یوسف بارګین کې د توت ونی سیوري ته په پروت کټ کې لاسترزن ناشته وایي خلک چې ورسره ولاړو موټرو ته ګوري فکر کوي چې دوی بډای دي نو هر غریب کونډه یتیم او نور بې وسه کسان د مرستې په نیت راځي خو خلک خبر نه دي چې دوی خپل د پوله ټخت ته ناشتي.
غربت دی وروره خلک دو ډوډۍ حیران دي د ځان د جامع حیران دي بس زنانه او ماشومان چې وګوري موږ نه خلک تمه کوي چې دا بارګینین دي پیسې دار خلک دي دلته چې راشي زموږ ژوندو کې ځان له لاس نه چولوري په الله پر رضا.
بارګین لرونکي زیاتوي چې د کاروبار د کمزوري کېدو لامل د سلګونو زرو کسانو بیروزګاره کېدل او په بانکونو کې د خلکو پیسې حسابېدل دي. دوی له حکومتي مسولینو غواړي چې وسنیو پر ټپه ولاړو اقتصادي حالاتو ته دي د حرکت ورکول لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. په کونړ کې چارواکي وایي د افغانستان نږدې 10 میلیارد پانګې کنګل کول او په بانکونو کې د ډالرو کمواله د دې سبب شوی چې د هیواد اقتصاد د رکود او سوداګریزي چارې ستونزو سره مخ کړي. د کونړ اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل مشران هڅه کوي چې وسنیو اقتصادي مشکلاتو ته د حل لارې پیدا کړي او د بانکونو په ګډون ټول چارې عادي حالات ته راوګرځوي.
په دغه کې یو د بارګینونو کاروبار هم خراب شوی دی. یو خو دا د بارګینونو کاروبار اکثره د خلک په ډالر او دغه ګاډي اغستل خرڅول کوي، نو دا ډالر په وجه باندې هم چې هغه ډالر په ځای ولاړ نه وي، په دغه وجه هم د خلکو هغه کاروبار باندې اثر غورځېږي. ضروره منګه دغه د بارګینونو والا ته هم ډاډ ورکو چې ان شاء الله ستاسو کارونه به هم په ښه کېدو شي.
په کونړ کې د بارګینونو مالکان په داسې حال کې د کاروبار له نشټوالي شکایت کوي چې څه باندې 200 ورځې وړاندې طالبانو بیا واک ترلاسه کړی خو لا هم حکومت چا په رسمیت نه دی پیژندلې، او هم دا وجه ده چې په هیواد کې سوداګریزي او نور اقتصادي چارې بیرته خپل ځای ته نه دي راغلي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
اوس هم یو نړیواله موضوع، نن په فرانسه کې د ولسمشرۍ انتخابات کیږي. دغو انتخاباتو ته د 1900 کاندیدانو ترڅنګ د دې هیواد ولسمشر ایمانوئل ماکرون بیا ځان کاندید کړی دی. د دې موضوع د جزئیاتو لپاره نوریاس نوری سټوډیو ته راغلی دی. نوری صاحب، آیا نن به د فرانسې د ولسمشر برخلیک معلوم شي؟
لومړی خو چې څروان صاحب تاسو وویلې د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو لپاره ایمانوئل ماکرون په ګډون 12 کاندیدان درېدلي چې 8 نارینه او 4 ښځې دي. البته نظر شمیرنې ښیي چې تر اوسه پورې، البته په معاصر تاریخ کې، د فرانسې د ولسمشرۍ د انتخاباتو نتیجه په لومړي دور کې نه ده معلومه شوې او انتخابات دوهم دور ته تللي دي. په دغو انتخاباتو کې د ګډون لپاره 1.1 میلیون وګړو نمونه لیکلي چې د خپل خوښې کاندید ته به رای ورکوي. د فرانسې د ولسمشرۍ دوره 15 کلنه ده او نوی ولسمشر به هم د می په 14 خپله نوې دوره پیلوي. ایمانوئل ماکرون هیله مند دی چې د یوې بلې دورې لپاره په قدرت کې پاتې شي، خو وروستۍ نظر شمیرنې ښیي چې د ایمانوئل ماکرون او د مارین لوپن ترمنځ به چې په 2010 کال د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې له ماکرون څخه ماتې خوړلې وه، سیالي ډېره سره نږدې وي. میرمن لوپن ته البته سرمن صاحب د یوې ښې اړخې سیاستوالې په توګه هم کتل کېږي. لکه څنګه چې تاسو مخکې وویلې، د انتخاباتو برخلیک یا د ولسمشر برخلیک به نن معلوم نشي، ځکه انتخابات مخکې هم دوهم دور ته غځېدلي دي او هیڅ یو کاندید په دې نه دی بریالی شوی چې 50 جمعیه یو رای وګټي. د 2010 کال انتخابات هم په همدغه برخلیک اخته شوي وو او دوهم دور انتخاباتو کې ماکرون پر مارین لوپن بریالی شو.
بله نوری صاحب، فرانسه چې د اروپایي اتحادیې یو مهم غړی دی، د اروپا هم یو مهم اقتصادي قدرت دی، دا انتخابات چې په فرانسې کې دی او یو څه کړکېچن شوي دي، ځکه چې یو هم قاطع برین بریته نه دی رسېدلی، د اروپایي اتحادیې لپاره څومره مهم دی؟
البته د هنګري صدر اعظم ویکتور اوربان چې 2 ورځې مخکې د پرلپسې 4 ځل لپاره د صدر اعظمي څوکۍ وګټله، اوس ډېرې سترګې د فرانسې ښې اړخې سیاستوالې مارین لو پن ته چې اروپا ته د زیاتو کډوالو د ورتلو او د فرانسې په واټونو کې پر مسلمانو ښځو د حجاب او د حلال قصابۍ ضد دی زیر دي. خو که ماکرون دا انتخابات وګټي، نو هغه به د اروپایي ټولنې لپاره د بریا په معنا وي.
ډېره مننه نوري صاحب، تاسو زموږ شخله ازادي راډیو اوري. د ازادي راډیو خبرونه د سهار لوو د ماښام تر او په منځنۍ سپه 12:00 اوري. د ازادي راډیو مطالب د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې هم لوستلی شئ. زموږ د ویب پاڼه پته ده azadiradio.org. د ازادي راډیو په ویب پاڼه کې نه یوازې د موږ مطالب لوستلی شئ، بلکې اوریدلی هم شئ.
ازادي رادیو پر لنډو څپو
د کیلو هرتز په حساب پر لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400
2000 اویا
15000 نوي
او 1800 کیلو هرتز اوریدلای شي.
زموږ اخله ازادي رادیو اوري
ل خبرونو ور اخوا
سلامونه د خبرونه په دې برخه کې مو زه اجمل اند هرکلی کوم. په ایران کې په وروستیو څو ورځو کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند ویډیوګانو او عکسونو په افغانستان کې دننه او همدارنګه د یو شمیر بشرپاله موسسو او سازمانونو توند عکس العملونه او غبرګونونه راپارولي دي. د ازادي راډیو انګلیسي ژبې ویبپاڼې ګندهارا په ایران کې له افغان کډوالو سره د ناوړه چلند د دغو ویډیوګانو او د پیښو شالید ته کتنه کړې. جزئیات یې له صفي الله ستانکزي اورو.
په ټولنیزو رسنیو کې خبرې شوې ویډیوګانې چې ګندهارا ویبپاڼې هم خپرې کړي په ایران کې د افغان کډوالو د سختو شپو ورځو څرګندونه کوي. په ځینو انځورونو کې ښکاري چې ګڼ افغان زاړه واړه په دښتو کې پلی روان دي او بیرته افغانستان ته ستنېږي. ټول د ایران لخوا یا شړل شوي یا یې مخه نیول شوې ده. په دننه تهران او نورو ښارونو کې هم د ناقانونه کډوالو کمپونه په افغان مهاجرو باندې ډک دي.
اینه وضعیت اردوگاه تنباکو است برادر خیکو در بدر زیاد است. اینجا 5-10,000 نفر است. از 4 روز به سوخاو کلگی است. موتر نمیرسه.
په افغانستان کې د طالبانو له واکمنۍ وروسته له ایران څخه د افغان کډوالو په زور ایستل زیات شوي دي. ځینې ویډیوګانې چې افغان کډوال پکې والټه کول کیږي خورا زورونکي بلل شوي او ښایي د لیدو او اورېدو نه وي. په یو بل ویډیو کې چې تېره اونۍ په ټولنیزو رسنیو کې د خلکو پام ورواړو ښایي چې یو ډله ایرانیان د ایراني پولیسو تر مخې یو افغان ځوان وهي او پولیس هیڅ هم نه ورته وایي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر امیر حسین عبداللهیان څو وخت مخکې دا وکړه چې دا مهال تر 15 میلیونه افغانان په ایران کې اوسي. که څه هم د عبداللهیان دا خبره تایید نشوي خو د کډوالو ادارو ویلي چې تر 3 میلیونه افغانان چې اکثر اسناد نه لري په ایران کې اوسي. په خپل رسنیو باندې یو ویډیو چې تر ټولو ډېر د خلکو پام ځان ته جلب کړي او توند خبرګونونه یې پارولي هغه یو ده چې په موټر کې ناست یو ایرانی د یو افغان کډوال لاس لکړکې کلک نیولې وي او د یوې تیزې چړې یا کټر په زور غواخي او مجبور کوي چې افغانانو ته سخت ښکنځلې وکړي. دې ته ورته نورې ویډیوګانې هم شته چې پکې افغانان سپکو سپورو ویلو ته اړ شوي او توبې پرېستل شوي دي.
ما به ایرانی ته توهین نمی کنیم.
ما به ایرانی ته توهین نمی کنیم.
بلند بیشین پاشو.
تیرو کلونو کې هم له افغانانو سره د ایرانی ځواکونو او خلکو ناوړه چلند څو پیښې راپور شوې دي. له هغې ډلې یوه چې د ډیرو خلکو غبرګونونه یې وپارول په لویه لار باندې د افغان کډوالو د یو حامل موټر په مرمیو ویشتل او سوځول و. تر هغې مخکې د افغانستان او ایران په پوله کې سیند ته د ګڼو افغان پناه غوښتونکو اچول هم و چې له ډلې لسګونه کسان مړه شول. که څه هم د دغو ویډیوګانو پر سموالي لا بحثونه روان دي خو د دوی خپرېدو د افغانانو سخت غبرګونونه پارولي. په کابل کې د ایران د سفارت ویاند سعید عباس بدریفر ادا کوي چې په ټولنیزو رسنیو کې خبري شوی ویډیوګانې به بنسټه دي او د خبره خبرونکې غواړي د دې ډول ویډیوګانو په خبرولو سره د دواړو گاونډي هیوادونو اړیکې خراب کړي. دا غو په وینا له دغو ویډیوګانو نه د افغان کډوالو په وړاندې د ایران د چلند قضاوت نشي کېدای. ګندهارا ویبپاڼې د بشري حقونو د نړیوالو خیریه مؤسسو په حواله لیکلي چې دوی په ایران کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه ژوره اندېښنه لري. د ګندهارا په لیکنه د ایران ستر مشر آیت الله علي خامنهي په 2015 کال کې یو فرمان ورکړی و چې له مخې د افغان کډوالو ماشومان په ایران کې ښوونځیو ته تلای شي، خو افغانان لا هم په دغه هیواد کې د روغتیایي خدمتونو په ګډون له ډېرو لومړنیو خدمتونو بې برخې دي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ.
اوس پر شو دیت چې نړیوالې رسنۍ د افغانستان په اړه څه وایي. لا برتانیا خبریدونکي مارننګ سټار ورسپانې په خپلې ویلیکنه کې د امریکا د بهرنیو چارو د پوخانی وزیر هیلری کلینټن خبرو ته اشاره کړې چې وایي په اوکراین کې د پوخانی شوروي پر ضد د افغان مجاهدینو د جګړې بیلګه تعقیب شي. ورسپانه د میرمن کلینټن لخلې وایي دا جګړه داسې وه چې لویدیځو ځواکونو مجاهدینو ته وسلې او مالي مرستې ورکولې څو د پوخانی شوروي پر ضد یوه ستړې کوونکې جګړه مخکې یوسي چې بالاخره شوروي ماتې وخوړه، افغانستان څخه ځواکونه ووتل او همدې ماتې په نهایت کې د پخواني شوروي اتحاد د نړېدو لاره پرانسته. هیلری کلنټن په خپلو خبرو کې ویلي، یو هدفمند وسلوال پاڅون چې ملاتړې کېده د دې سبب شو چې شوروي له افغانستان څخه ووزي. میرمن کلنټن که څه هم جزئیات نه دي ورکړي، خو په افغانستان کې د جګړې د اوږدېدو په برخه کې ځینو نیمګړتیاوو او د ناوړه عواقبو یادونه هم کړې. د مارننګ سټار په وینا د افغانستان د جګړې د اوږدېدو عواقب دا و چې د مجاهدینو له بریالیل کېدو وروسته طالبان او القاعده شبکه رامنځته شول، ډېر سواک یې ترلاسه کړ او بالاخره ټولې نړۍ ته په ګواښ بدل شول او په امریکا کې د سپتمبر د 11 نیټې بریدونه وشول. ورځپاڼه وایي د افغانستان د جګړې په څیر د اوکراین د جنگ د اوږدېدلو اصلي قربانیان به اوکراینی وګړي وي او د وسلو د تولید شرکتونه به له دې جګړې ګټې پورته کوي. د ورځپاڼې په باور دا مهال په اوکراین، برتانیا او نورو لویدیځو هیوادونو کې سوله غوښتونکي حرکتونه تر فشار لاندې دي او چندان څرګند فعالیت نه لیدل کېږي. د امریکا خبریدونکي یوې ورځپاڼې شارلوټ ابزرور د هغې افغان کورنۍ په اړه لیکنه کړې چې تېره روژه یې په کابل کې تېره کړې او سږ کال د امریکا په لاس انجلس کې د روژې میاشت تېروي. ورځپاڼه وایي مقصود تېره روژه په کابل کې و. د ماښام د اذان په غږ یې روژه ماتوله، خپل منځونه یې په کور او جومات کې په جاینماز کول او له خپلو خلکو سره یو ځای یې د روژې مراسم پر ځای کول. خو د تېرې شنبې په ورځ هغه د سانتیاګو په یو هوټل کې په هغه اذان چې په ټلیفون کې اورېده روژه ماته کړه او لمونځ یې د هوټل په یوه سپینه روژه یې ادا کړ. خیریه سازمانونه او هغه کسانو چې د مقصود کورنۍ امریکا ته بیولې نور افغانان هم راټول کړي و چې ټول په ګډه روژه ماتې وکړي. د لیکوال په وینا که څه هم دا کورنۍ دا مهال له افغانستان 8000 میله لرې اوسیږي، خو لږ تر لږه له دوی څو تنو ته یو ماښام داسې برابر شو چې په ګډه روژه ماتې وکړي او له وطن ځانونه ډېر لرې احساس نه کړي.
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15-16 میاشتې کېږي معاشونه نه دی اخیستي. مالیه وزارت سره کومه ستونزه لري؟
د زیانګالو شخص
له اوریدونکو ته
موږ خپله ډېر له ملي ازادۍ راډیو نه زده کړي دي، ځان حقوق دي، بل حقوق دي،
په ساده او روانه ژبه.
او که چېرې مډال ورته چغلی نو ما به د ازادۍ راډیو ته د سرو زرو مډال ورکړي.
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه.
اوس هم ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه اخلو.
په ډیر تاسف سره باید ووایم چې په دې وروستیو کې چې کومې ویډیوګانې په ټولنیزو رسنیو کې خپرېږي، واقعا چې دا د هر افغان لپاره ډېرې دردونکې دي. دا رقم عمل د یو ګاونډي سره په نړیوالو اصولو لوی ظلم او زیاتی دی. ایران او پاکستان هر وخت د افغانستان د کمزورۍ لپاره هڅه کړې ده او بیا یې د همدې کمزورۍ څخه ګټه هم اخیستې ده. نو زما په نظر د دې ظلمونو مسؤول یوازې د افغانستان مشران او د افغانستان حکومتونه دي، ځکه دوی هر وخت په پردیو اعتماد کړی دی او د خپل یووالي او د خپل منځ کې د زغملو لپاره یې کار نه دی کړی. نو په آخر کې د خدای په خاطر هغه کسان چې اوس هم جنگ او دربدره تلمن وایي، غوښتنه کوي چې نور تیر شي د خپلو شخصي اغراض او د مظلوم ولس نور د خپلو ګټو قرباني مه کوي. او د اسلامي امارت نه هم دا غوښتنه ده چې خدای په خاطر نور ځان غوښتنه بس کړي، خپل غیږه د ټولو افغانانو لپاره خلاصه کړي، نور د تیر تجربو څخه درس واخلي.
دا حمید نصری وردګ یم، له کابل نه در سره واتس اپ پیغام پریدم. راځو د دې موضوع پړه چې ولې ایرانیانو له افغانانو سره داسې وحشت روان کړی دی. ګورئ، له افغانانو سره 40 کاله کېږي چې نړۍ په ګوټ ګوټ کې همداسې وحشتونه ورسره روان دي. که د ځوانانو قدر پر خپل وطن وای، نن به د داسې و برخلیک سره نه وای مخ شوي. د افغان ځوانانو دا بې وسۍ به مې هېڅکله هېرې نه شي. کوم وحشت نه و چې موږ ونه لید، کوم درد نه و چې موږ ونه لید. د دې وطن ناخالو او د خپلو افغان مشرانو د واک چوکۍ جنگ ولس وطن پرېښودو ته اړ کړی دی. د ایران پولیسو وسوځولو، سیند ته یې واچولو، د ترکیې په ځنګلونو کې په وحشي ځناورو ونه خوړل شو، د یونان په سمندر کې د ماهیانو خوراک نه شولو. لنډه دا چې خپل مشران په خپلو وطنوالو پهلواني کوي، نور نه غیرت لري او نه همت لري. د ایران وحشتونه مې تر اوسه لا مغزه خوري. د دوی وحشت صحنه مې په فکر کې ذخیره شوې دي. د بې سرنوشته وطن شته حاکمانو ته زه حیران یم. چې څنګه لا دوی ځان د دې افغانستان مالکان بولي. آیا دوی رښتیا د افغانستان استازي نه دي که څنګه؟ شته نظام ته زه حیران یم. دوی باید د ایرانیانو دا چلند چې له افغانانو سره کېږي یا د افغانستان سره وشو ګواښلی وای او د مخنیوي غوښتنه یې کړې وای.
دا اوس لپاره همدومره. په نورو خپرونو کې زما همکاران درسره دي.